نظر شماست.
په افغانستان کې د ماخام او بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو د خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. په څو شیبو کې زموږ همکار اجمل ان وړاندې کوي خو په لیدې سات په لاندو خبرونه کوو. په ننګرهار کې طالبانو سیمه ایز چارواکي وايي پاکستان د تورخم دروازه بیا د هغو ناروغانو پر مخ بنده کړې ده چې د هیواد ویزې نه لري. دغه راز د طالبانو د پتورخم کې د ناروغانو د تنظیم د چارو یو مسول خلکو غوښتي دي چې تر بلې خبرتیا پورې د دروازې د وختو لپاره مراجعه نه کوي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د وروستیو بارانونو او سیلابونو له کبله د زیانونو تازه شمیرې اعلان کړې دي. طبیعي پیښو پر ضد مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي د بارانونو او سیلابونو 50 کسان وژلي، 6 نور ټپیان کړي او دغه راز خلکو ته ډېر نور زیانونه هم اړولي دي. په پام کې ده چې د اسرائیل د جنگ کابینه په تیرو درې ورځو کې د دریم ځل لپاره غونډه وکړي. و اسرائیلي چارواکي ویلي چې په نننۍ غونډه کې به د اسرائیل پر خاوره د ایران د لومړني مستقیم برید په اړه بحث وشي. په عین حال کې پر اسرائیل د نړیوالو فشار هم په زیاتېدو دی چې په منځني ختیځ کې د کلکیش له پراخولو څخه ډډه وکړي. په ایران کې د پولیسو لخوا د جبري حجاب د نوي قانون د تطبیق د څرنګوالي د خلکو شکایتونه پاره ویلي. خلک وایي پولیس له هغو کسانو سره چې له دې مقرراتو په سرغړونه تورنیږي ناوړه چلند او کله ناکله تاوتریخوالی کوي. د تهران امنیه قوماندان عباس علي محمدیان ویلي چې د اپریل له 14 نیټې د حجاب او افات په نوم د نوي قانون د تطبیق لپاره اقدامات به په داسې حال کې چټک شي چې پارلمان دا قانون تر اوسه نه دی تصویب کړی.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
درنو دوستانو ستړي مشه دي. ازادي رادیو په یو بل د ځوان فکر خبرونه کې مو دا ونی زه اجمل اند هر کله کوم. اروپا ته د افغانانو ترمنځ د کډوالۍ موزي په خو کول په خانه ځنګل توګه په ورستیو څو لسیزو کې چې په افغانستان کې جګړې او نامنۍ پایل شوې دي په یو دود بدل شوې دي. ځینې خلک له مجبوریت، ځینې له سیالۍ او ځینې له بیکاری اروپا ته په خطرناک لارو د سفر موزه په خو کې. همدا اوس چې موږ او تاسو خبرې کوو په لارو کې خای زرګونه داسې افغانان یي چې په ډیرو خطرناکو او غیر قانوني لارو غواړي اروپایي هیوادونو ته د یو حساس او کالا او آرام ژوند په تمه ځانونه ورسي. په دوی کې زیاتره ځوانان دي. په دغه لړۍ کې په ځانګړې توګه د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ راوروسته ډیره چټکتیا رامنځته شوله. په لسګونو زره افغان ځوانان کورنۍ او په ځینو مواردو کې داسې کورنۍ چې ماشومان هم ورسره و د پخو عمرونو خلک د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته له افغانستان نه د وتلو په نیت لویدیځې نړۍ ته مخه کړه. په دوی کې ځینو ښایي اړتیا درلوده، ځینې واقعا ښایي له خطر سره مخ و، خو ځینې ښایي داسې هم پکې و چې ویلیدل نور خلک ځي نو دوی هم دغه لاره خپله کړله او اروپا ته ولاړل. دا مهال په اروپا کې ګڼ افغان ځوانان میشتي. دا ځوانان که له یوې خوا له ډیرو ښو امتیازونو برخمن دي او که کار وکړي له ډیرو ښو لاسته راوړنو سره ژوند کولی شي، له بلې خوا ځینو ستونزو سره هم مخ دي. له افغانستان نه د ځوانانو لپاره بهر ته تګ څومره دا مهال ممکن دی؟ په قانوني لارو، په غیر قانوني لارو تک څه ستونزې راولاړولی شي؟ او په اروپا کې خصوصا په اروپایي ټولنه کې په وروستیو کې د قوانینو عدلون بدلون د افغان کډوالو په قبولۍ څه اغیزې کولی شي؟ دا د ځوان فکر په نننی بحث کې څیړو. راسره میلمانه دی فداالله د په جرمني کې میشت افغان دی، همدارنګه شبیر سلیمی دی هم یو افغان دی چې په یوه داسې اداره کې کار کوي چې د کډوالو سره مرسته کوي. عزت الله پیژاندا لیکوال دی، همدارنګه دیم په وروستیو کې له هیواد نه را کډوال شوی دی او بهر میشته او په ټولنیزو او اجتماعي موضوعاتو هم پوهیږي. او عبدالوافی نائب زی د اقتصادي چارو شنون کې دی او همدارنګه د هم لیکوال دی. ټولو ملمنو ته خراغلاست وایم. راځي چې پایل خغلی سلیمینه وکو. تاسو راته دا ووایئ څومره وخت کېږي راغلی یې او چارې مو څنګه دي، په کوم هیواد کې اوسېږئ؟
کونسایت سلامونه، سلام تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو او اورېدونکو ته. هیله ده چې ټول به جوړ او روغ وي او د کورنیو تر څنګ به خوشحاله او ارامه ژوند ولري. زه خو تقریبا د افغانستان د پخواني جمهوریت له سقوط نه وروسته درې څلور میاشتې وروسته اروپا ته راغلم او دلته په جرمني کې اوسېږم. او هغه زموږ د پښتنو په اصطلاح ژوند روان دی او دلته د کډوالو له یوې ادارې سره کار کومه چې د نړۍ په نویو ژبو باندې د ژوند مقرراتو، حقونو، قوانینو، زده کړو په اړه کډوالو ته معلومات ورکوي. او زه له همدغې ادارې سره په دې برخه کې د پښتو ژبې د مسؤول کس په توګه کار کوم.
عموما هغه افغانان چې دا مهال په تاسو سره ګوري ورسره مخ کېږي له هیواد نه بهر، په دوی کې د ځوانان ونډه څومره ده؟ فکر نه کوئ چې زیاتره ځوانان دي؟
بله، زیاتره کډوالي متاسفانه په دې وروستیو کې د جمهوریت له سقوط څخه وروسته زیاتره کډوال چې اروپا ته راځي او ځینې نورې هیوادو ته ځي، هغه اکثره ځوانان دي. متاسفانه په افغانستان کې داسې وضعیت دی چې ژوند په مستقیمه توګه باندې د ځوانانو تر هغې تر له ستونزې سره مخ دی او مستقیما دغې وضعیت د دوی پر ژوند باندې ډېر تاثیر کړی دی، منفي تاثیر یې کړی دی. او دوی متاسفانه مجبوریږي چې له هیواد څخه په قانوني او یا هم په غیر قانوني توګه له هیواد څخه راووزي او د یو سا ژوند لپاره غرب ته راشي، او خصوصا ځینو اروپایي هیوادونو ته چې په ناقانونه توګه هم کېدلی شي په ډېرو سختو لارو باندې افغانان دلته ځانونه راورسوي. نو متاسفانه د دغې کډوالۍ تر ټولو سخته مسله همدغه ده چې ځوان کډوال دي، او ټول هغه چې ثمر ته رسېدلي وو او هغه چې په افغانستان کې یو نسبتا ښه ژوند درلود او نسبتا زده کړې کړې وي او په افغانستان کې لتون ځان لپاره یوه آینده او یو راتلونکی جوړ کړی وو، متاسفانه هغوی مجبور دي چې نن هېواد پرېږدي او په دغې سختو او ناقانونه لارو باندې اروپا ته راشي او یا هم ځینې نورې.
رابشو فداوالله جان، تا تاسو را سره دیم بهر اوسیږي، په جرمنی کې اوسیږي، تاسو راته دا وایي چې د تاسو فکر باندې په افغانستان کې دغه بهر ته د وتلو یا بهر ته د تللو یا اروپایي هیوادونو ته د تک په برخه کې ځینې خلک شاید واقعا ستونزې ولري، فکر کوي داسې خلک هم پکې شته دي چې کولای شي دننه په افغانستان کې خوندي او امن ژوند ولري؟
سلامونه ان سپ تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو او کتونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ته خبرونه په پیل کې وویل، واقعا بعضی کسان البته تر ډیره وایم چې اکثریت هغه کسان چې دا پریکړه کوي تر څو بهر ته راشي او د یو مهاجر په حیث ژوند وکړي تر ډیره مجبوره دي، دې کې هیڅ شک نشته. البته استثنایی بعضی حالتونه به دغه سیم وي دي، بعضو کسانو لپاره چې مثلا هغوی غواړي د بهرنۍ نړۍ څخه یا د غربي نړۍ څخه لیدنه وکړي او دلته هغه خپل تلوسه د دوی تلوسه ده د نړۍ څخه یا د اروپا څخه یا د امریکا څخه هغه پورې کړي، خو دا ټول بیا هم په یو مجبوریت باندې کېږي راڅرخي. یعنی تر ډیره اکثریت څوک چې دا پریکړه کوي چې د مهاجرت ژوند ومني او خپل وطن پرېږدي، خپل فامیل او کورنۍ پرېږدي، ماشومان پرېږدي، نو دا واقعا سخته پریکړه ده. او دا چې قوي مجبوریت نه وي، عادي ضرورتونه یا خواهشات ډیر په کم موردونو کې د دې سبب کېدلی شي چې سړی د وطن پرېښودو ته اړ کړي.
لیکوال او همدارنګه د اقتصادي چارو څېړونکو عبدالوافي نائب زیم را سره دی. نائب زیم صاحب، ستړي مشه خبرونه سره دیم یو ځای شو، مونږ په دې بحث کوو چې سمه ده یو پلوه د جګړې نامنۍ همدارنګه سیاسي تحولات د دې سبب شوي دي چې یو ګڼ شمېر افغانان خصوصا ځوانان له هیواد نه ووزي. دغه دې ځوانانو وتلو تاسو دننه په هیواد کې دغلته په چارو باندې څه اغېز کړی دی؟ ځکه ځوانان واقعا د کار ځواک دی، دوی په خپل ټولنه کې ډیر کار کولی شو. دغلته کمی څومره محسوس دی په بیلابیلو برخو کې؟
مننه صاحب تاسو د خبرونو ملمنو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. وګورئ، کله چې د نو په یم د خپل غټور من تاسو زما غټه مو اوري
زمونږه تاسو غږ سم اورو کېدلې شي. تاسو بیرته خپل غږ اوري د مونږ سره ځین نور ملګری په لیکه کې دي د په خاطر باندې، خو تاسو کولای شي خبرو ته ادامه ورکړئ.
او لکه څنګه تاسو خبرو په تایید باندې انته د ځوانانو وطن له هیواد څخه پښتون کیو په دغه د افغانستان د درېمه درجه هیوادونو نه عموما ځوانانو د تحولات هم راشي. لکه په افغانستان کې راغلل عموما سوارخي اغیزي بنګي، مثلا هغه د رسمي ارقام کوم ګورو د افغانستان د 3% نفوس چې دی، یعنی تقریبا 2 میلیونه خلک چې دی هغه ځوانان دي، د عمرونو له انځي او شپږ کلونو څخه کته دي. او وخت کې زاد وطن څخه وزن، یعنی یو لوی وایا بشري قوت وطن څخه وته دا بارښتي تاثیرات لري. دا مثلا دي د ځوانانو کې مسلکي کادرونه چې مونږ یې لومړی تر کې نومه غوښتل شو، هغه به اوس یو وخت کې چې مسلکي کادرونه دی په هیواد څخه وځي، دا هیواد چارې به په ټولو اړخونو کې ټکنې کیږي. هغه که پرمختیایي چارې، هغه که سیاسي چارې، هغه که د حکومتدارۍ چارې، هغه که د تعلیم، د صحت، د هرې برخې، ځکه وخت کې چې مونږ د کادر نومبرونه دا ټول پکې راځي. دا لومړی مسله ده. دویمه دلته اصطلاح چې ورته فرار مس چې ورته ویل کېږي، چې کدرونه وځي کله چې د هغې تشه محسوسېږي نو پرمختګ د یو هېواد ورسره ټکنې کېږي په ټولو اړخونو کې. پورې کله چې یو ځوان باندې ماسټر کېږي، لیسانس کېږي، په دې باندې د دې هېواد هغه منابع مصرف شوي، هغه مصرف لګښت پرې راغلی، یعنی په 10-15 کلونو کې یو ځوان تربیه شوی، ټرین شوی، تجربه ورته ور انتقال شوی، او هغه په یو شخص کې وځي نو عموما هغه اغیزه به ډېره وي. نو په کل کې زه په لنډو ټکو کې انته ویلی شم چې وخت کې چې بشري قوه په دې تعداد باندې وځي، یو ټکی دا زموږ پام باید وي چې دا یو نارمله پروسه ده. په درېمه درجه هېوادونو کې موږ پرمختللي موسو، تاسو هندستان وګورئ، خواته پاکستان وګورئ، حتی د ایران وګورئ، د ځوانان روان دي. دا ولې چې د دې څنګه پرمختګ اخیری تست نه دی، او عموما دی د غرب او د اروپا شوقونه د ځوانانو سره په ځین کې چې دا خپل یو بدبختي ده. نو او پر چې په لوړ شمیر وزي مې افغانستان چې اوس مثال هغه ستل شي، نو په کل دوه سره د هیواد سیاسي، اقتصادي، ټکنالوژیکي، تعلیمي او تحصیلي سیستمونه دا بور سره ټکنې کېږي او د پرمختګ به ټکنې کېږي ورسره.
مننه. زه وروسته راځم په دې اړه باندې به له خاغلی فداولانم واورم، له نورو ملمنونه به واورم، خو وس پر شو د موګا دغه بل ملما عزت الله پیژانته د را سره د کم وخت لپاره دی دنه به یو څو شیان وپوښتم. د لیکوال دی، همدارنګ په اجتماعي ټولنیزو مسلو باندې نظر ساتي، فرهنګي شخصیت دی. تاسو دغه مسلې ته کوم نظر نه ګوري خغله پیژاند چې لا افغانستان په چټکی سره په دغه وختونو کې ځوانان هڅه کوي نورو هیوادونو ته ولاړ شي، سیاسي فشار بولي، اجتماعي او اقتصادي فشار بولي، او کنه د خغلی نائب زی په خبره باندې د دریم نړۍ د هیوادونو عام اغه څه بولي چې په دریم نړۍ کې لکه پاکستان، ایران، افغانستان له زیاتره نه ځوانان د خشون پلټه پرمختللې نړۍ ته ځي.
سلامونه انصاب تاسو او د خبرونی گدونواله ته هم داستان پروگرام اوریدونکو اوریدونکو ته ز په دې نظر یم چې هغه که په هر وخت کې د هر ځای کې یو ځوان دا تصمیم نیسي چې د هیواد څخه بهر ولاړ شي دا په دې پورې مربوط کیږي چې هغه نهایی هدف څه دی، دا هغه غواړي چې څه ترلاسه کړي. دا ډیره مهمه ده، یعنی تر ډیره پورې ویلی شو چې دا یو انفرادي موضوع ده او د شخص په تصمیم پورې اړه لري. مثلا که یو شخص غواړي چې د بهر څخه د هیواد څخه بهر ولاړ شي او هغه یو رویایی دنیا په سر کې جوړ کړی او په فکر کې جوړ کړی او هغه په غرب او یا د خپل هیواد څخه په هر نړۍ کې لټي، زه فکر کوم دا اشتباه ده. دغه رویایی او فکری دغه ته د هیڅ وخت نه سره رسیدلای. د دلته چې راځي د ستونزو سره مخ کیږي او خپل هدف ورکوي. او که یو ځوان غواړي چې مثلا هلته زده کړې کړي دي، هلته ځان په حقایقو پوه کړي دي چې په غرب کې ژوند څه معنا او کوم مشکلات او کومې ګټې او کومې ستونزې لري، یعنی دواړه مثبت او منفي اړخونه یې له ځان سره تر ډېره پورې سنجولي او حقایقو باندې ځان پوه کړي، بیا غواړي دلته راسي مثلا ځان ته ژوند جوړ کړي او زده کړه وکړي. زه فکر کوم دا ځوان خپل لار ډیر نسی ورکولای او تر ډیره پورې امکان لري کدی اگر خپل هدف په جدي توګه باندې او په عملی توګه باندې تعقیب کړي دی ورسېدلای شي. نو دا ډیره مهمه ده چې موږ هدف باید واضح وټاکو او هغه هدف باید تعلیمي یو تفکر نه یو وهم نه، هغه باید عملی او عملی اړخونه موږ ځان سره سنجوري او بیا خپل لار وټاکو. زه فکر کوم په دغه دوامه کټګوري ځوانان کده هیواد څخه وځي او دی بیرته دا پلان لري چې زه دغه تجربه او دغه لاسته راوړنه او دغه علمي سرمایه چې دلته ترلاسه کوم دا غواړم بیرته د هیواد په ګټه باندې وکاروم او بیرته غواړم هیواد ته ولاړ سم، یا د دې څخه د هیواد سره او هیوادوالو سره مرسته وکم. دا به نسبت هغه ځوانانو ته شي چې دوی غواړي چې په اصلاح سره د هالیوډ د فلمو پر اساس باندې دا تصمیم نیسي چې د نیویارک ته ولاړ شي، نیویارک وګوري یا واشنگتن ډي سي وګوري یا مثلا برلین وګوري.
مننه په دې باندې په وړاندې هم بحث کوو. یو شی بر سره تاسو ووسی دا چې ځوانان دلته چې راځي، افغان ځوانان په څه وضعیت کې دي؟ البته په مجموعي توګه واقعا خخکارونه ترلاسه کړي دي، نه په ابتدایي کارونو اخته دي. دستی به په دغه لاملونو باندې لږ تم شو. نائب صاحب تاسو ته سیاسي وضعیت څومره دي سبب ښکاري چې ځوانان یې اړ کړي دي چې په ګڼ شمېر کې افغانستان نه ووځي؟
مننه. ان څه وخت کې چې په دې فکټورونو غږیږو چې ولې ځوانان ګڼ شمېر دي ووځي، نو سوالونه به لري چې یو دا غیر هم سیاسي اړخ دی. زه کله کله په دې کم عمر کې ان څه فکر کوم چې په افغانستان کې دغه چپه اوس روانه ده، دا څپه د ځوانانو د وتلو دا نه لومړی ده او نه به اخري ووځي. دغه تیر نظامونه چې کله کله فکر کوم او بیا وخت کې دغه تیر جمهوریت کې چې ما عملا دنده لرله او دغه پخواني قدونه به راتلل چې دا ولا د امریکې نه راغلی دی، دا د جرمني نه راغلی، دا پلان کې د بلجیم او دی ځین نه راغلی دی، هلته لوړې زده کړې کړي دي. واقعا خوشحالېدلم به وخت اوس زه عملا ګورم چې زما غمسن ځوانان د ځینو سیاسي فشارونو له امله یا د سیاسي تحولاتو له امله دی وځي. دی داسې چې صادقانه وګورئ ګوان صاحب، اوسنی وخت کې چې تحول راغلی دا سیاسي تحول راغلی دی، دا کومه بل لوبه نه ده. سیاسي تغییر په افغانستان کې راغلی او ځوانانو منډه واخیسته. عموما داسې دی چې په دې کې به ډیر کم شمیر داسې ځوانان اوسي چې دی واقعا اړول چې د وطن څخه
وزي یا هغه فیصدی دی په کې یو یا دو فیصد ووسی چې د اوس وخت د تحصیل په باندې ځوانان وزي اولته سیاسي پناوی اخلي. دا تعداد چې ان سب ډیر زیات کم دی. زه نو غواړم دا کوم سره لوبې وکړم چې وایم دو فیصد درې فیصد خو که تاسو سم دقیق تحقیق وشي نو دغه فیصدي او ماته د لس فیصد څخه کم ښکاري چې دا د هغه ځوانانو چې اړو وستل شوي او د وطن څخه وزي. نو ټول هغه زمونږ د افغانانو داسې یو ستونزه ده چې بدلون ته خوشحالي ګو هغه که زمونږ په ژوند کې هر قسم بدلونې دا ځوانان یو منډه اخلي. نو زما په نظر باندې په لوی فکټرونو کې چې هغه دی هغه سیاسي فکټر دی خو دلته بیا هم پربیته تر ډیره پورې موږ خپلو افغانانو ته راګرځي چې داسې منډه باید وانهغستلی شي چې کال وروسته دوه کال وروسته وروسته دغې پښیمانه واوسي. زه ژوندي مثالونه لرم همدا اوس په اروپا او ځینې غربي نړۍ کې زما خپل ملګري دي وایي حتی بیګم یو خپلوان سره خبرې کولې مال راځه بیرته راشه چې دومره ته تنګې په فرانسې کې. نو هغې راته وویل چې نایب زه په خره سورېدلې شرم او په خره کې تنګېدلې بل شرم دی نه کنه. نو دا څه دی چې ان صاحب سیاسي تحولات دا غټ فکټور کېدلې شي خو د غزمنګ بې دریغه منډه اخیستل به پلان منډه اخیستل او وطن پریښودل دا هم یو لړ ستونزې او شیان لري.
نایب صاحب مخکې په دوله تاسو وویل چې زیاتره ځوانان د مجبوریت له کبله راغلي. دلته نور ملګرو بحث داسې مطرح کړي چې سمه ده ځینې خلکو به اړتیا درلوده ځینې خلک به مجبور و خو لکه زام دی یو اروپا میشتې په توګه درته ویلی شم ما په دغه اډو کې او په دغه ځایونو کې سټیشنونو کې داسې افغانان لیدلی دي چې واړه واړه ماشومان و یا مثلا اتلس کلن نونس کلن داسې ځوانان مې لیدلی دي لیک لوستې نشو کولی. زه نه پوهیږم چې مثلا دې سړي ته څه اړتیا وه څه ضرورت و چې دومره لرې نه د سفر موضع په خو کولې یعنی هغه مخکې چې ښاغلي پیژاندم خبره وکړه د دغسې خلکو د راتګ په اړه. مثلا د کلي په یو ولسوالۍ کې د یو سړي زوی تللی دی خارج ته لس نور کسان هم وایي چې د پلاني زوی لاړه ولا دی بلته ګټې وکړي پیسې به وګټي په هغه سیالۍ او شریکۍ په حساب باندې د خلکو راوتلو ته فدا ولله تاسو په کوم نظر ګورئ او ایا دا منئ داسې کسان به وي؟
دغه کسان غتی ډیر شته او تقریبا دا هر کس دغه ملګری یا مثلا دغه پیژاند کسان لري چې هغه یعنی واقعا نه پوهیږي هغه خپلو دلایلو نه پوهیږي چې مثلا ولې راغلي دغه کسان پخوا هم و ولې د دوهم ځل لپاره د طالبانو د راتګ څخه وروسته. زه فکر کوم دغه خبره یو څه ډېره واضحه ده لکه پخوا چې تر ډېره کسان هغه کېدل خارج ته راتلل تر ډېره خصوصا اروپا ته د زده کړو تکل ډېر راتلل هغه سکالرشپونو له لارې راتلل یا د نورو پانتونو ته راتلل. ولې د سکوت څخه وروسته دغه څپه لکه څنګه چې نایبي صاحب اشاره ورته وکړله یوارې دغه جریان چې روان شولو نو دا هر چا همدغه هغه خبره واخیستله یو بیره یو هغه خپره شوله چې مثلا باید حتمان یعنی د نجات یا د ښه ژوند یوازنۍ لاره همدغه کېدی شي. نو زه فکر کوم دغه خپله هم یو هغه ده یعنی دغه د دغې ویرې ته یا دغه فکر ته یا دغه انګیزې ته یا دغه موټیف ته لاره جوړول یا دغه موټیف رامنځته کېدل دغه هم هغه نه دي طبیعي نه دي. دغه ټول د همدغو سیاسي حالاتو سره هغه دي تړلي دي. خو مهمه خبره دغه ده چې کسان په اوس وخت کې ډېر یعنی مهاجرین بیخي زیات دي ځوانان زیات دي او دا معلومول چې مثلا څوک په کوم هدف راغلي دي یا د کومو ایالتونو لپاره راغلي دي دا تر اوسه پورې هغه ده سخته ده. دا اوس هم په اروپا کې مثلا په جرمني کې د مهاجرینو په اړه هغه احصایې یا سټیټیسټیک یا سرویګانې روانې دي چې مثلا د دوی هغه اهداف هغه کې معلوم کی او علتونه یې معلوم کی چې ولې راغلي دي او څه شی غواړي دلته.
مننه فداوله مننه کوم فکر کوم چې په دې باندې به ورسته زه د خغلی شبیر سلیمی هم نه واورم چې دلته چې کوم ځوانان راغلي دي افغان ځوانان دوی وس په څه وضعیت کې دي کوم چانسونه لري د پرمختګ لپاره له هواد سره د مرستې په خاطر باندې. خو تر هغې مخکې زه غواړم چې دغه بحث یو ډول راټول کړم، او هغه دا چې ځوانان چې له افغانستان نه راځي سخل باید پریکړې وکړي. مخکې ښاغلی پیژاند یوه خبره وکړله چې باید فکر ولري او خپله یو تصمیم ونیسي، او هغه تصمیم باید په اصطلاح په معلوماتو باندې ولاړ تصمیم وي. داسې یو سړی چې وایي چې ولا زه ځم مثلا لویدیز ته، اروپا ته، امریکا ته، باید هدف معلوم وي چې ولې ځي، د څه په خاطر باندې ځي. ښاغلی پیژان، تاسو راته دا وایي چې په افغانستان کې سیاسي فشارونه واقعا چې شته دی، اقتصادي ستونزې هم د خلکو شته دی، او تعلیم او تحصیل هم د ځوانانو حق دی، او په هغې پسې ځوانان کولی شي چې چیرته وغواړي هلته لاړ شي، او دا ورته په ګټه هم ده. تاسو څه فکر کوئ چې دا اوس چې کوم خلک مات یا لویدیز خواته، په دوی کې څومره د تاسو د هماغه مخکینیو خبرو په رڼا کې اهداف لري ټاکلي، یا د اقتصادي ستونزو د مرفوع کول دپاره په خپل وطن کې ځي، وطن پرېږدي، یا د تحصیل لپاره ځي، او یا هم واقعا له سیاسي فشارونو سره مخ دي؟ ما هدف دا ده چې په اروپا کې یا لویدیز هیوادونه د افغانانو له داسې یوې کډوالۍ له څپې سره نه دي مخ، چې ښایي هغه خلک ډېر اړتیا ونه لري حتی دلته ورته په ګټه و تمام نه شي اوسېدل.
بالکل، زه د دوو کسانو سره چې غواړي چې مثلا افغانستان ته ووځي په مسلسل تماس کې یم، ځکه دوی فکر کوي چې دا کسان چې وتلي دي موږ غوندې دوی هر څه کولای شي، او هر څه ډېر غټ توقعات د دوو کسانو څخه، زموږ په څېر کسانو څخه لري، او دوی د واقعیتو څخه خبر نه دي. نو بیا زه همدغه پوښتنه د دې څه کوم چې ته د کوم پلان، د کومې برنامې د مخې، د کوم هدف د مخې ته غواړې چې د هیواد څخه ووځې؟ اکثره خو له بده مرغه دغه پوښتنې ته اصلا ځواب نه لري، بس وایي چې فیصله سره زما د تره زوی چې ووتې نو زم وځم، مثلا زما ملګری چې ووتې زم وځم، ته چې ووتلې زم وځم. ودې د واقعیت څخه خبر نه چې زه چې راوتلم په کوم حالت کې راوتلم، او د کوم مجبوری پر اساس باندې راوتلم، او د کوم تصمیم او د کوم پلان د مخې زده تر راغلی یم. نو دې د دې په اکثره وخت کې د نور څخه په اصطلاح سره د غو څخه په تقلید سره دا تصمیم نیسي، چې دا بیا متاسفانه تقریبا هغه نوي فیصد جوړی کده سو درته وایه به اګه څنګه په اوس زم مثال درکوم. زه په د افغانستان په یو ولایت کې داس کسان پیژنم، داس یو کس پیژنم چې هغه په ډیر مشکلاتو په داس صحیح حالت هم نو شه، یو ځوان جرمنی ته ځان راورسوي، او څنګه چې د جرمنی ته رالی و میاشت مسلسل دی په د جرمنی په یو روختن کې بستر وو، او سخت هغه ستونزې روټي ستونزې چې دلته هغه دوه برابر سمې، اوس ته اله به لاره وتلې دوه سوې چې په پرپشو ګرځي. اوس دا ځوان زه د ډېر وخت څخه پیژنم، او کورنۍ پیژنم، د هیڅ ضرورت نه درلود، د نه سیاسي بیکګراوند درلود، یو عادي مقتل وو، او نه کوم په داسې یو اورګان کې کار کوي چې د ژوند ته خطر وو. صرف په د تخلیق پر اساس باندې دی راوتی، او د داس ستونزو سره مخ شو. اوس دی خپل نه پیژ زه دلته تبارم، او ته باید وکم. اوس زه د پیسل اثر د کاکازو یا د تروزی پیژنم، هغه وای چې دی ووتی، دا دا یو عملی مثال دی، واقعیت دی، وای چې دی ووتی پر پلار باندې هغه فشار وړي، وای ځکه تاسو واخر څه زما د تروزی ووتی زوم باید ووزم. اوس د تروزی چې دی هغه په خپل ولایت کې د حقوق لوست دي، انګلیسي په ټیک باندې نه پیری، او هیڅ نه غواړي، هیڅ نه پیری د تراش دی څو کې. متاسفانه زه د داسې عملی مثالونو سره هر ورځ مخکېږم، او زه دې ته دا مشوره کوم چې لطفا دا خوب سره وباسي، دلته تراش دې ته ژوند ورکوي، دې ته خپل هدف ورکوي، دې ته صحت ته ورکوي، دې ته سکون ورکوي. او زه د وو لاست فی صد ځوانانو مخالف نه یم، او تا چې چوي خوامه او په واسه څوسې زه څو تر کولای سم، هغه بیا برنامه لري، هغه وړ د تصدیق نو کې هغه پر مې په اصطلاح سره هغه معیارونه باندې برابر یو ول دا چې دی به دخل جبې از دی یو څه غواړي په د ټولنې کې زیات ځان متقام کې او هغه ټاکلې هدف ولري دی الته یا په بل اصطلاح سره دلته په خپل ټولنې کې په علمي لحاظ باندې په عیني لحاظ باندې دلته ځان تثبیت کړي چې دی یو څوک دی او دی ولس چې وروسته د دې په غرب کې یو څه وکړي
مننه
کوم او هغه د صرف د دې لپاره چې د ټکنیک وکړي او د تولای شي دا تجربه وطن ته یوسي او د وطن په ګټه په دا وڅخه وکړي
مننه کوم نایب زه په جان سب نایب زه سب تر ازم تاسو په وطن کې یي په وطن کې د ځوانانو لپاره راځي چې په اقتصادي شرایطو باندې وغږی ګو تاسو اقتصادي څېړونکو هم شونونکو هم یاست اقتصادي وضعیت د افغانانو تاسو چې ویل په مجموع کې د دریم نړۍ د استون زده زیاتره هغه کورنۍ چې په فقر کې ژوند کوي ځوانان غواړي داسې ځایونو ته لاړ شي چې خپل کورنۍ هم لاټړ وکړل شي یو شی چې لای چانه پټنه دی هغه دا دی چې یو شمیر کټول نه یا غزوانان چې بهرنوی هیوادونو تراوتل دي د مهال په افغانستان کې دیننه د خپل کورنۍ او مالی ملاتړ کوي او کورنۍ په نسبی توګه لکټر لګه هغه دی شدید اقتصادي ستونزې نه په استلا یو طرف ته دی او دوی ورسره همکاري کولای شي د غزوانانو لپاره دغه لګښتونه چې دوی په قاچاقي لارو کوي او بیا دلته اروپا ته راځي یا نور لویدیځو هیوادونو ته ځي په کور دننه د کار روزګار شرایط برابر دی دوی کولای شي چې خپل هغه کورنۍ بساینه وساتي په کور دننه داسې شرایط او امکانات وستا اقتصادي بازار مارکیټ د کار مارکیټ داشته مننه
انسه
په
خپل زما په نظر باندې چې زما ټول فوکس هم په دې ورو کاروبارونو باندې په خوانه کوي باندې ځوانان چې کوم پیسې په کار کوي هغه که په کاچا کې ډول باندې یا هغه په تحصیلي شخصي لګښت باندې کې نه نو هغه باندې په افغانستان کې یو کوچنی کاروبار پیداول شي ټول په کوم ځای کې یو عامه په هغه د دې لپاره نه شوی چې دوی ته هغه فرصتونه او هغه چیلنجونه او کوم موقعي چې هغه ورته باید روښانه شي چې دا هم د حکومت مسولیت راځي او هم د نور نهادونو چې دغه فرصتونه باید دې ته مهاجر دویمه خبره د ځوانانو د جرأت ده چې دوی په کور دننه باندې هیڅ کار کولو جرأت نه کوي یو څه مسلمان دی د عملی مثال درکوم چې پکتیا ته تللی عمر په پکتیا کې زمونږ د نورو ولایتونو چې ډېر نه ولایتونو د کونړ د ځوانانو جنګوځي وایي نو هغه مشانه ته ویل چې دا تاسو په ځوانانو یعنی دومره د کار نه مضبوطی کاروبارونه خوي چې دا جنګوزینه او د نورو ولایتونو خلک راځي او نه ورور دا په شرمی دی او دا کار نه کوي مجبور دي نورو ولایتونو خلک راځي په بل څه د کار د شرم ده او زما هم دغه پکتیاوال ورور خو سپه ورور یا بل ورور تاریخ ته لاشي نو هغه په دین په بتر کار باندې نه شرمی دي نو بل څه دغه د شرم او د ضرورت چې د خپل وطن کې نه کوي دریم ډیره غټه ستونزه چې دا هغه د کورنۍ ژوند چې د دوی مور پلار یا مشرور دغه په دغه مشوره ورکی چوروره دا دریزره 5000 یا 1000 ډالر چې څنګه چاتي مطلب دی حتی ان څه داس خلک پریژن چې فرافانو سره هم دا و 5000 یا 1000 ډالر بل کړی دی او دوی زی ریسټر ګوړی جرمنی ته داخل شي او نور داسې هنر دی نه لري چې په جرمنی ژبه یا بل ژبه باندې دی پروسی او دا خپل ژوند کار ماشي و چلای دغه 1000 ډالر او 5000 ډالر اوس په افغانستان کې داسې دي چې کوم څه د کمی سبزی مواله مو تر کابل یار سره راورسو منځ په دنیا کې 20000 افغانۍ ګټم که زه د کندهار رو پر حواله تر کابل راورسو ممدا څه دا یاد کابل دې ټوکی واله نور ولایتونه چې دغه داخلي کاروبار باندې فوکس مونږ وکړو نو یو څه کېدل شي په کور دننه فوق العاده فرصتونه شته زه دا نه وایم چې دا فرصتونه ولر حکومت نه یا کړی دي بلکې دا فرصتونه په افغانستان کې شته افغانستان هم دغه فرصتونه وطن دی او خبره ده چې دغه فرصتونه نه دی واځي شوی د دولتي او غیر دولتي نه هدو کله کله زما خپل وظیفه کې دا به شنه د مدور سره چې ولې دغه نړیوالي ادارې په دې باندې انویسمنت نه کوي چې دغه فرصتونه د کوچنیو او د منځنیو کچې کاروبارونو ځوانانو د روښانه کې پیرو د روښانه کې تاسو تر ډېره د پرستینو شتري او پدغه باندې انویسمنت وکړي نو ستوند په کول کې دا چې وطن کې په خپل پرستینو باندې فکر نه کوي په کاروبارونو باندې شرمېږي سیاله او یو قسم د خارج شوق راغستې دي په لار منډه کوي بلغه تاسو زما په نظر باندې چې زه خپل کوم ګری ګورم دغه
سوشل بینیفیټس چې په اروپایي او غربي هیوادونو کې دا دی چې ورکمن په کور ناست مې نومونته به اوسه راځي خبر نه چې هغه به تاسو سوشل د دې ته وځي
کنه مننه مننه فکر کوم چې تاسو
عموما غواړم چې رالند کې مان ته دغه د کاروبار فرصتونه کله کې په هیواد کې بحران هم راځي دا ډیریږي او که بحران نیمه دا خو به راغې مې نو چې په افغانستان کې بحران راغله د کاروبار فرصتونه ډیر شوې دي کوم شوې نه دي چې بده باندې کېدل چې به جلا به شو
مننه واقعا په دې باندې بحث کیږي یو چیرته مې ول وستل چې کمزیا کې ستونځي هلته دی کار فرصت یې ځکه ستونځه هوارې غواړي د خلکو عام ستونځه کوي او د هواري لپاره کار پکار دی او کار مارکیټ دی په دې باندې اتمن بحث کیدل شي زبر شما دغه شبیر سلیمی ته سلیمی صاحب رازو د دې موضوع نه براووز چې خلک کولی راضي څنګه راضي راغلل اروپا ته راغلل ګن ځوانان راغلي دي واقعا چې یو ګن شمیر له مجبوریت راغلي دي یو ګن شمیر به د سیالي شریکي په خاطر باندې راغلي یو ګن شمیر له پروګرام سره راغلي دي ځینې به پلان او پروګرام نه لري تاسو را ته وایي اتمن تاسو یو لداسې ځوانان نه چې کار لري بیا بیرته له کډوالو سره کار کوي او په کومه موده کې ځان په اصطلاح په بیلابیلو برخو کې برابر کړي نو افغان ځوانان چې تاسو ورسره مخ کیږي په اروپا کې په ځانګړي توګه په جرمني کې راته وایي لڅ ستونزو نه تیریږي لڅ رواني وضعیت نه لڅ مادي وضعیت نه د کاروبار په برخه کې څه ګالي څنګه یو ژوند لري کله چې یو څوک را ورسیږي
څنګه یو په دغه کډوالۍ باندې پراخ دی مثلا د چلنیز اړخ او د اقتصادي اړخ او د سیاسي تعامل اړخ د بون جلا جلا بس کې دلې چې موږ نه شو کولای چې ځنې فردي قضيه او فردي وضعیتونه راوخلې هغه بیا په ټولې کډوالۍ په نوم باندې تطبیق کړي خلک چې په ټولو خلکو یې تطبیق کړي یعنې دا کلي هغه نه شو کولای قضاوت نه شو کولای چې یو څوک مثلا څنګه چې ځینې مېلمانو اشاره وکړي یو څوک د سیالۍ او شریکۍ له مخې اروپا ته راځي او نور غرب ته ځي نو ټول خلک باندې دغه سی وی او مثلا همدغه سې نور مثال نه کېدلی شي فرصتونه او ننګونې په کډوالۍ کې داسې یو شی دی چې ته ورسره مخامخ کېږي طبعا سړی نوي محیط ته راشي هلته هم فرصتونه وي هم ډېرې زیاتې ننګونې وي متاسفانه اروپا ته چې افغانان راځي هغوی متاسفانه له ډېرې زیاتې ننګونې سره مخامخ دي لومړی ننګونه یې په اروپایي هېوادو کې ژبه ده اکثر اروپایي هېوادو کې په انګلیسي ژبه باندې څوک نه پوهېږي موږ تاسو په افغانستان کې هڅه هم چې کړې وه کوشش هم چې کړی وه هغه د یوې بهرنۍ ژبې چې هغه هم انګلیسي ژبه وه د هغو زده کړه وه تر ټولو جدي ستونزه د ژبې ده مثلا که څوک جرمني ته راځي لومړی تقریبا یو تر دوه کالو پورې پر دې باندې وخت ضایع کېږي چې دلته جرمني ژبه ووایي او بیا د یو کډوال په توګه باندې ته دلته هغه فرصتونه نه لرې لکه یو څوک چې دلته پخپله د دې هېواد وړی وي او دلته ژوند کوي ګرچې په کول کې هر څه سره مساوي دي اما تا باید هغه شرایطو ته ځان ورسوي لکه دلته چې ځوان ځان رسولی دی هغه مثلا لوړې زده کړو ته د شمولیت مسله ده او یا هم د نورو کاري فرصتونو مسله ده چې هغه ریکوایرمنټ او هغه ضرورتونه چې د یوه کاندید په توګه ته باید یوې دندې لپاره پوره کړې هغه ممکن دلته آلریډي مخکې له مخکې نه یوه کډوال یوه کال یوه هغه ځوان پوره کړي وي چې دلته ژوند کوي یا هغه کډوالي بیکګراوند ولري او یا هم د دې ځای اصلي اوسیدونکی وي نو ننګونې ډېرې زیاتې شته دي خو خوشبختانه زه چې کوم فرصتونه چې شته دي د دغو ننګونو لپاره فرصتونه دولت مهیا کړي دي چې اکثر افغانان چې راځي تقریبا افغان ځوانان دغه ځوانه انرژي چې راځي هغوی تر یوه کال یو نیم کال پورې ژبه زده کوي او یا هم ورسته له دې د کار مارکیټ ته ځي دا مثلا په دې پورې اړه لري چې ته په افغانستان کې څه رقم کورنۍ وضعیت څه رقم دی که چېرته مثلا هغه خلک هغه کسان چې په افغانستان کې ډېرې اقتصادي ستونزې ونه لري یا په ډېرو ستونزمنو لارو باندې نه وي راغلي او د دې فرصت لري چې دلته زده کړې وکړي واقعیت دی چې زده کړې کوي که چېرته په افغانستان کې متاسفانه په افغانستان کې د ځینو کورنۍ وضعیت ډېر زیات خراب دی او هغوی مجبور دي چې کار وکړي په هغه صورت کې ژبه ترې پاتې کېږي یوه ښه ښوونځي ته تګ ترې پاتې کېږي یوه پوهنتون ته تګ ترې پاتې کېږي چې دا د هر چا په شخصي ژوند پورې اړه لري او متاسفانه موږ او تاسو له داسې یوه هېواد څخه راغلي یو چې مجبور یو د ځینې کارونه پرېږدو د خپل شخصي پرمختګ لپاره د خپلې کورنۍ لپاره خپل شخصي پلانونه او خپل شخصي تاسره وړاندې قرباني کړو دا متاسفانه یو مجبوریت دی په دې مسله باندې موږ غواړو ځوانان ملامتوي چې درس نه وایي ځکه کړې نه کوي زه متاسفانه وینم هر وخت دا انتقاد کېدلای شي اما په فردي توګه مثلا ته د یو چا شخصي وضعیت نشي درک کولای چې هغه له کوم حالت څخه په وطن کې تیریږي او په خپل فرض کې چې اوسېږي نو دا ټول مسایل دي چې د یو کډوال ځوان په ژوند باندې ډېر سخت اغېز لري او تاثیر پرې لري چې دلته بیا د په راتلونکي ژوند باندې نو ځینې ځوانان مجبور دي کار وکړي له راتګ سره ځینې دومره مجبور نه وي زده کړې کوي ژبه وایي او ځان د دې په ټولنه کې ښه مدغم کوي او وروسته له هغې څخه د بازار مارکیټ ته
کو شبیر سلیمی فداولاله تاسو نه کدا او پختم چې دغه ټکی چې خغلی سلیمی ورته اشاره وکړه تاسو اتمن افغان ځوانان ګوري دوی څومره توانیږي چې دغه چانسونه چشته دي پښتون زبانی برلاسی شي هغه ننګونه چشته دي پاغي برلاسی شي او دلته په لویدیز ټولنو کې دغه چانسونه واخلي زده کړی وکي یا خه کاروبار وکي یا مسلکی په حل وړ کی په افغان ځوانانو کې داسې اټکل راته وایي چې څومره وینې چې دغه چانس اخلي او دویمه خبر دا چې آیا دوی ته د سلام مشورې سړډلې یا خلک شته دي په خاني دلته مشت افغانان مشورې ورکي دولتونه خواسم د مشورې ټیمونه لري یا غوی بم ځینې مشورې ورکي دوی سره په دې برخه کې چې پراتلونکي کې څو کې څنګه ځان مدغم کې په دغه ټولنو کې او کار او روزګار وکي څامکاری کیږي
بلې زه فکر کوم ضرورت تر ټولو خو استاد ده یعنی مجبوریتونه او ضرورتونه هغه څه دي چې سړی ته نزد کړي ورزده کوي نو دا ټول افغان ځوانان چې دلته دي دا هر یو تقریبا لومړنۍ هڅه یې هم دا وی چې اول خپل شخصي مهارتونه باندې کار وکړي لکه سلمی صاحب چې اشاره وکړه ژبه ډیره مهمه ده نو دلته یعنی اکثریت اولینې هغه لومړیتوب یم دا دی چې ژبه زده کړي په ژبه باندې کار وکړي غیر ورسته دغه سي مخکې یو کیسو بیا یو پروفیشن یو انداز زده کی ځکه یو ستونزه دلته دی د ځوانانو دا غدا چې په افغانستان کې کوم زده کړي دی هغه ک لوړ زده کړي به هغه دلته یو مسله دی تاییده یو دی ریکګنیشن مسله دا چې دا پروسه الکترونی دا بل ستونزه لري د معیار په اساس د معیار په حساب باندې نو دا چې هغه کارونه چې دوی په افغانستان کې کړی دي هغه وظیفه کوم مسلکونه چې مالته دوی مخکې وړي دي هغه دلته تر ډیره پوری هغه فرصت نه وی چې په ماغه ځای څخه بیرته هغه کې ریزیوم کې په کټ خپل پروفیشن یا خپل کار نه اوسن زده دا وی نو هغه دا دی چې مجبوریت دا چې سړی باید په استلاله علی به بیسخه پایل کې چې هغه ژبه دا تر ډیره کې سونو کې دی پروفیشن یا د مسلک په اړه هم دا خبره سده کوي خو ښه خبره دا ده چې هغه مشته دی مشورې ټیمونه او اورګنایزیشن هم شته دغه سي هغه افغانان چې په خواره غلي دي د هغه یا د افغانانو ټولنې مشته مثلا په برلین کې موږ یو څو ټولنې لرو د افغان ځوانانو د همغږۍ په دې کې مختلف مشورې او مختلف نظریات تبادله کیږي چې دا د نویو راغلو کسانو لپاره یو ډېر ښه خبره ده نو دا ټول شان کا وکړو سر راټول کو مهاجرت په عین وخت کې یو چالش ته یو ستونز ده خو ورسره د ډېرو لاسته راوړنو او د نویو شیانو د زده کړې او د لیدلو فرصتونو ده
نایب زی سپتوار شما و دا بحث رو راتول کوی ور بیا ورزم خغلی سلیمی تا زغوارم لطاسو نا تاسو لفغا ماجر سر کارم کوی او لگتر لگا پا دی برخه کی لیکل و لیویداری سر کار کوی دقلتا من چون نشرات مو دی افغانستان لپاره دی یالتا دی مگا یو شمیر اوریدون کو سر خای و غلط فهمی داوی چی دغه د مفتي جوړي خبره به تاسو په سوشل میډیا کې دی ټوک په بڼه باندې اوري، خو ځینې خلک واقعا په دغه فکر کې دي چې کته غربي یا لویدیځو هیوادونو ته ولاړ شي خای چې هلته پرته له دې نه چې ته کار وکړي دغه هغه کم اجتماعي مرستې چې کیږي هغه دومره دي چې ته پې گزاره وکړلی شي. د دغه دې وضعیت په اړه باندې راته وایه، واقعا ځوانان یا خلک یا کورنۍ په دغه اجتماعي مرستو باندې کار کولی شي او کنه خلک اړ دي چې باید کار وکړي؟
جرمنی قوانینو پاړه خبرې وکړم، ممکن ورکړی وي چې معلومات ولرم په دې اړه. باندې هغه کسان چې تازه آلمان ته راځي، تازه دلته جرمني ته راځي، دولت ورسره مرسته کوي، هغه د همدغه ټولنیزې مرستې دي. هغه مرستې تر هغه وخت پورې مرسته ده چې ته یوه ژبه زده کوي، یو مسلک زده کوي، او یا هم د کار بازار ته ځان برابروي. اما له هغې نه وروسته دولت کومه مرسته چې تاسو درکړې هغه ممکن یو کال وخت ونیسي، دوه کاله، ممکن درې کاله ونیسي. که ته کومه استثنایي حالت ونه لرې، یا ناروغ نه وې چې کار ونه شي کولی، یا هم کومه بله ستونزه ونه لرې، طبیعي ده چې مرسته درسره کوي. اما د دې تر څنګ چې کله هغه دغه خبره دوی چې مصرف در باندې کوي، لګښت در باندې کوي، ته چې ثمر ته ورسېږي، بېرته باید په خپله کار وکړي، ځکه نوې ټولنه ده او دوی دغه فرصت درکوي چې ته باید د کار مارکیټ ته ځان برابر کړي، چې هغه لومړیتوب یې ژبه ده، د یو مسلک او د یو کار زده کول دي. نو وروسته له هغې څخه ته مجبور یې او دولت دې مجبوروي، حتی دغه سوشل بینفیټس در باندې بندوي که چېرته کار ونه کړې او د کار مارکیټ ته ځان برابر نه کړي. نو دغه یو ذهنیت دی چې په افغانستان کې متاسفانه د خلکو تر منځ دی چې که هېڅ هم ونه کړې تاته به دغه ټولنیزې مرسته درکول کېږي، چې متاسفانه داسې نه ده، یا خوشبختانه داسې نه ده، چې دا د دې فرصت پیدا کړی دی چې خلک د دې په لاټه کې شي چې ژبه زده کړي، کار وکړي، او د خپل ژوند لګښتونه په خپله پوره کړي. او هغه مرسته چې دلته دولت کوي، یا هغه سوشل بینفیټس چې دلته دولت ورکوي، هغه متاسفانه په دومره کچه باندې هم نه دي چې د ژوند ټول لګښتونه او ټول ضرورتونه پرې پوره کړلی شي. هغه په هغه تعداد دي چې یو ډېر عادي ژوند دی، یو عادي فرد په توګه په ټولنه کې ژوند پرې وکړي. دلته لګښتونه د ژوند هموغه هم زیات دي لکه څومره چې ټولنه پرمختللې ده. نو یو ډول مخفي موټیویشن د دولت نه خو موجود دی چې ته باید ژبه زده کړې، کار وکړې، او خپل ژوند لګښتونه باید خپله پوره کړې. تر ټولو اساسي پوښتنه دا ده، اساسي مسله هم دا ده چې ته مجبوروي چې د خپل ژوند لګښتونه په خپله هغه ته د طریقه وي، د کار ته طریقه وي، د خپل شخصي کار ته طریقه وي، او یا هم یو چېرته د یو فزیکي کار، او یا هم د یو بل کار له طریقه وي. نو مسله ټول فوکس پر دې دی چې هر څوک باید دې توانایي ولري چې خپل ژوند لګښتونه په خپله پوره کړي.
مننه کوو ښاغلی سلیمی. ښاغلی نایب ځای، تاسو بیا به موایم چې تاسو اقتصادي چارې څېړئ، او په دې برخه کې زه تاسو شننې او تحلیلونه لولم، واقعا په زړه پورې دي. د دغه بهر میشتو افغانانو چې ځوانان لوی برخه تشکیلوي، دغه اقتصادي همکاري چې دوی د حوالو په شکل باندې لیږي افغانستان ته، دا څومره د افغانستان په اقتصاد کې رول لري؟ او همدارنګه دا خلک چې وس راغلي دي، په څه ډول کولای شي چې خپل ټولنې سره مرسته او همکاري وکړي، ل دغه پرمختللو هیوادونو نه څنګه دغه تړاو ساتلی شي، او په ځانګړې توګه یو مفید تړاو چې وکولای شي مثلا په یو بهرني هیواد کې د خپل ټولنې او خلکو سره پرته له اقتصادي مرستو نورې مرستې وکړي په اجتماعي، ټولنیزو او نورو برخو کې؟
مننه صدا جالبه مطلب ده. عموما من چې کله کوم څنګه افغانستان باندې راپورونه جوړول غواړم، چې مالې راپورونه جوړو، هغه هی د بخون کې دي. یعنی دغه حوالې چې هم دا اوس کیږي د ویني غربي او په هیوادونو نه شمیرې لوړ دی، اقتصاد کې موږ رمیتنس بولو، او دا یو څه فکټر ده چې راځي. عموما دغه د افغانستان اقتصاد ته چې دی سرکل وختن ته یا دوران ته پیسې لیږي. خو جالب بابا دا دی چې څومره لوړ څو باندې ځوانانو دي، زه فکر کوم هغه څنګه په یوشتمه پیړۍ کې ځوان کوه، او دوی کولای شي چې ځینې کوچني کاروبارونه زمينه د خپل نور افغانانو ملګرو دپاره برابره کړي، یا ورونو دپاره، یا خپلوانو دپاره، یا د نورو دپاره.
زه داسې ځوانان پیژنم همدا اوس په جرمني او په نورو هیوادونو کې چې دی په دې هڅه کې دي چې څنګه وکولی شي داسې یو نتورک رامنځته کړي چې د افغانستان څخه صادرات یا واردات دې ولري او دلته د ځینو افغان تجارانو سره دی په اړیکه کې دي. نو دا په اقتصاد کې رغنده رول لري دغه حوالې، خو دغه حوالې باید د بانکي سیستم له طریقه واوسي، نه د شخصي طرفه یا موږ چې ورته دلته انفارمل بینکینګ وایو دغه له طریقه، ځکه دی کې ټکس دی ډیر اخلي او کومه ګټه چې بیا هیواد ته په کوم طریقه باندې رسیږي هغه زیانمنېږي. نو بدبختانه اوس په افغانستان کې د بانکداري سکتور چې دی لږ ټکنې دی، حوالې ته یو طرفه دي دوه طرفه نه کیږي، دغه ستونزه شته دی. نو زما په نظر باندې زمونږ غوړونه چې دا زما غو سوري دی کوشش وکي د دې ترڅنګ چې دی به یو ژبه زده کوي، د دې ترڅنګ چې دی بلته په ټولنه کې ځان اجست کوي، د دې ترڅنګ دی بلته یو لړنو مسؤلیتونه دي، دا کوچنیو کاروبارونو باندې دی باید فکر وکړي که یو څوک وکولی شي چې د ننګرهار او کابل او لغمان او کندهار نه دي خارج ته صادرات ولري او دی کولی شي چې یو فسیلیټیټر یا تسهیل کوونکي په توګه ورته زمینه مساعده کړي، دا کار دی حتما وکړي. یا که دوی وکولی شي چې یو خارجي اتباع دې ته آماده کړي چې د افغانستان هغه عیني واقعیتونه ورته ووایي، سکتورونه ورته واضح کړي، دې کوشش وکړي چې بیلابیل پریزنټیشنونه ولري له ځان سره او هغوی ته دا قناعت ورکړل شي چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري کولی شي. نو دا چاره دې هم وکړي، دا هم د افغانستان په اړه باندې د تا په اړه باندې مثبت ګام ګڼل کېږي. پورې زمونږ د لوی ستونزه خپل کې چې دا هغه اقتصاد دی چې دی د نتختي کې په اقتصاد کې اوسوي، که انمپلایمنټ دی، که بېروزګاري ده، که تحولات دي،
اقتصاد خبره وکړه. په اقتصاد کې یو ټکی ته اشاره وکړه چې واړه کاروبارونو ملاتړ دی وکړي، د تاسو فکر باندې ځینې خلک له دې ځایه نقد پیسې استي، یو کسل ته په نقدو پیسو باندې په اصطلاح چلی یا رمیاش لکه معاش غوندې یا تنخواه غوندې ورکوي، کومه بله بهتره لاره شته چې د هغې سړي داسې ملاتړ وکړي چې یو څه په اصطلاح د تاسو د اقتصاد په حساب باندې دوران رامنځته شي د کاروبار او روزګار؟
زه د تاسو په مني مثال وایم، په کابل کې یو څونځو کارګا جوړ کړو د خاطر د کالو، او دا ما مثلا په فیسبوک باندې شیر کړ، نو هغه کوم ملګری چې زما په بنجیم کې هغه ویل چې زه کولی شم دا سو کالې وارډر ورکم او د انجنیرو ته دې ګټه ورسي، یا ما خو چې دا ټول سره ما لینک کړل او دا هغه کاروبارونه په ښه طریقه سره روان دي. بل مثلا یو چا نه ورور دلته پاتې غټ فامیل ته نه پیدا پیسې کړې درالېږي، دا دې دغه ورور او فامیل ته قناعت ورکړي چې ورور جانه کا جانه پلار جانه دلته چې پیسې په بوټو کې نه دي بندې. اغه کار چې ما په افغانستان کې شپږ ساعته کوو، دلته زه شپږ ساعته کوم، دلته را باندې بوج چیر دی، دوی عموما دغه د کله چې د کاروبار او د پیسو خبره راځي، دوی دا ورته ډېر اسانه ده ژوندګي نه ترجمه چې په غرب یا په اروپایي هیوادونو کې دا ژوندګي اسانه ده. دوی کولی شي چې دغه خپلې کورنۍ هغه مایند سیټ یا ذهنیت چې دی تبدیل کړي، دوی کولی شي خپل کشران تشویق کړي، دوی ورته ووایي زه تاته مثلا زه دې ورور را لګل کوم، ته کولی شي داسې کار ته وکړي، ته کولی شي چې داخل کې په نور کاروبارونو کې ورکه کاروبار ته پیل کړي. نو دا ځوانان چې په خارج کې دې خبره او نسبت موږ ډیره منل کیږي، کومګار څومره یو چې والا خارج نسبت کټو ته یو افغان لپاره یو ځوان لپاره چې پلان نه لري یا پناه د کاروبار خیال لري، یعنی ډیر دی نه منل کیږي. نو زما په نظر باندې د کوچنیو کاروبارونو دا کانسپټ کې چې دا ځوان د افغانستان نه لري، اروپا کې د وګړو چې تطبیق کې نه تطبیق کېږي، او که هلته لري په غربي اروپا یو ودن کې ودی ګور چې په باندې څنګه سره تطبیق ورده
مانه
یو چینل دی رامنځته شي، مطلب دی چې دا یې تیارې پیسې راولي کې په یو چینل دی غوړو شي.
مننه، سلامت اوسئ. خغله فدولا، تاسو را ته دا وایي چې د دې ځنه هغه افغانان چې راغلي دي څنګه کولای شي چې په بهتره توګه د افغانستان یا د خپل ټولنې په درد وخوري، ان کپاره برخه کی؟
زه فکر کوم نائب صاحب دغه مسله ښه کړل، تشریح کړل، ځکه هغه د همدغه شان متخصص دی، خو زه په دغه شان باندې ډېر تخصصي نظر ونه لرم، خو بیا هم ایمان پر مهمه ده چې سړی تر ډیره خپل مهارتونو باندې کار وکړي، خپل پټنشل څخه استفاده وکړي، څومره سړی په ځان کار وکړي همدومره نورو ته هم پایده رسیږي، همدومره کورنۍ ته پایده رسیږي، همدومره ټولنې ته پایده رسیږي. نو زه فکر کوم تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه کسان چې خپل مهارتونه لوړ ساتلي دي، ځانونه اپډیټ ساتلي دي، د وضعیت نه ځانونه خبر او آگاه ساتلي دي. هغه بیا دا هم درک کولای شي چې څه کار دي او هغه فرصتونه چې دوی ته رامخکې کېږي هغه څنګه یوټیلایز کی کار ورځنی واخلي. نو مهمه خبره دا ده چې اول ځان اماده کړي، ځکه دغه ټول شیان کوم نه خبرې د کاروبار اړوند یا نوره دغه سې لوی ګامونه واړه ګامونه سره اخیستی شي د ټولنې او د وطن په ګټه باندې. هغه په هغه وخت کې ممکن دی چې سړی اماده وي دغو شیانو ته، ځان یې اپډیټ ساتلی وي، په دغو شیانو باندې کار کړی وي. نو تر ټولو هغه سمپل رول که ووایو همدغه دی چې
مننه. خاغله سلیمی، تاسو راته دا وایي چې تاسو مخکې به خبرې ته اشاره وکړه چې زیاتره افغانان واقعا په ستونزمنو شرایطو کې دي. دلته چې ځینې افغان ځوانان راځي کورنۍ ترې په لومړني قدم کې بیرته پیسې غواړي، یا لږ تر لږه دومره لګښتې په ځان باندې کړی په راتګ باندې چې هغه بیرته خلاصول غواړي. څنګه کېدلی شي چې افغان ځوانان دغه ټکی چې خاغلی فداالله وویل دې ته ورسیږي، یعنی اول ځان په اصطلاح ومومي په دې ټولنه کې، خپل مهارتونه لوړ کړي په دې برخه کې؟ هغه کسان چې افغانستان کې دي او مثلا ځوانان دلته دي، هغوی توقعات ته په پام باندې څه کولای شي کورنۍ او دا ځوان چې دغه پروسه په ښه توګه مخې ته ولاړه شي؟
نن څه لمړی په د ذهنیت مسله د ملمنو اشاره ورته وکړل. وی په افغانستان کې تاسو په ذهنیت دال څه دی لکه په بار کې اوسېږي، هغوی نو پیسې ورته ډېرې اسانه دي. تاسو په دا ذهنیت دی چې باید تغییر شي، او دا د کورنۍ په سطح باندې دغه ذهنیت تغییر ته ضرورت دی. او په ځینې مواردو کې ممکن ځینې مجبوریتونه وي چې هغه مجبوریتونه باید درک کړلی شي. کار فرصتونه هم شته دی، کار فرصت دلته اسانه دی نسبت زموږ هېواد ته، او دغه مسله باید درک شي په ځینو استثنایي مواردو کې. او په ځینو مواردو کې باید دا مسله هم درک شي که ډېر ضرورت نه وي د بېځایه لګښتونو ته او د بېځایه توقعاتو ته، او په بېځایه استعلایي او شریکیو په نوم باندې له خپلو اولادونو چې په بهر کې اوسېږي له هغوی څخه پیسې راغوښتل. یعنی دغه ذهنیت تغییر ته هم ضرورت دی، او دا ډېر جدي ضرورت دی. که چېرته یو څوک نوی اروپا ته راځي یا مثلا غرب ته راځي، هغوی له یوه نه تر دوو کلو پورې وخت ضرورت لري چې په دغه ټولنه کې مدغم شي. هغه هم په ځینو ټولنه کې فرصتونه کم دي، په ځینو هېوادو کې فرصتونه کم دي. هغه د انسان په خپل فردي کوشش پورې اړه لري که دای پر یوه کال کې یو افغان ځوان تر دې حده ځان رسوي چې یو کار مومي، یو اقتصادي شرایط، ښه اقتصادي شرایط په کورنۍ ته په افغانستان کې هم برابروي، د خپله شخصي هڅوي. اما که سړی ډېر سټپ بای سټپ حساب کړي، د یوه کال نه تر دوه کالو پورې وخت ته ضرورت دی چې په دغه ټولنه کې انسان مدغم شي، او یوه ډېر جدي مسله او ډېره مهمه مسله چې د هغه د کورنۍ او بېځایه توقعات دي، چې باید دغه توقعات او دغه ذهنیت باید په مجموع کې په افغانستان کې بدل شي. نه یوازې توقع تر حده پورې، بلکې هغه کسان چې په هېواد کې اوسېږي، هغوی داسې تمه لري، یا هغه غیر د کورنۍ نه غړي هم وي، ممکن ملګري وي، ممکن ډېر لرې دوستان وي، د هغوی توقع داسې وي لکه له یوه میلیونر نه چې ته د یو څه شي د لګښتو لپاره پیسې غواړي. او درولو کې چې متاسفانه وضعیت دغسې نه دی، دلته هم باید کار وکړي او پیسې او لګښتونه شته دي، پیسې په اسانۍ نه موندل کېږي، او دلته پخپله د ژوند لګښتونه دي چې لومړی باید هغه پرې پوره کړي، او ورځ ته له دې څخه کېدلی شي دومره اندازه پیسې درسره وي چې هغه خپله کورنۍ پرې سپورټ کړي. متاسفانه دغه د ذهنیت مسله ده چې باید ذهنیت د اروپا او د غرب غربي هېوادو په اړه د اقتصادي وضعیت باید تغییر شي.
ډېره زیاته مننه کوو له تاسو ټولو قدرمنو میلمنو څخه، د شبیر سلیمی چې په جرمني کې میشت افغان دی، همدارنګه له نایزي صاحب نه چې افغان لیکوال دی، د اقتصادي چارو څېړونکی دی وفي الله نایبزه، او همدارنګه فداالله نه چې دیم په جرمني کې میشت افغان دی، عزت الله پیژان نه لټولو نه مننه واقعي د تاسو په خبرو کې ما د پاره ډیر نوی ټکی وو زباور لرم چې اوریدونکو بام پکې نوی ټکی پیدا کړل شي سمګه اوریدونکو د خبرونه په فیسبوک او یوټیوب هر وخت چو غواړي بیا هم کتل شي هغه چې د راډیو لاري زموږ بلتیا وکړه مننه ترې کوو او کورودانه ورته وایو دینن ځوان فکر همدلته پای ته رسو په دې هیله چې په راتلونکو ځوان فکر کې لا افغان ځوانانو سره په یو بل د ځوانانو اړوند موضوع باندې بحث وکړو تر بیا خې چاره.